د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی جیو ریڈیو دے وقدر من اوریدونکو سهار مون نیک مرغه نن جمعه د اکتوبر د میاشت دویمه ده چې د سلمیا شیل د یو لسمی سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه په دینین ساعت کې به احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې د اوسنی وزیر اعظم عمران خان سخت نیوکه. عمران خان وایي نواز شریف د هندستان په مرسته خطرناک لوبه شروع کړې ده. د خیبر ضلع پلنډی کوتل کې د میشتو اقلیت عیسایانو کورونه انتظامی ړنګ کړي او هغوی اوس بې کوره پاتې دي. انتظامی وایي د هغو د ځای بندوبست به وشي. او یو رپورټ وایي چې چین د خپلو سیاسي مخالفینو د دعوو د باطلولو او د هغوی د قیدولو په خاطر د ذهني ناروغیو بهانه جوړوي. او هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی نواز شریف د هندستان په مرسته اوس خطرناکه لوبه کوي. که څه هم د عمران خان یو شمیر سیاسي مخالفین هغه د پوز لخوا ټاکل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولی، خو عمران خان ویلی چې په جمهوریت توګه ټاکل شوی وزیر اعظم دی او په هر پریکړه کې پوز ورسره ولاړ دی. د وزیر اعظم دغه بیان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اړخه پر پوز او عدلیه د نیو کورستا مخه تراغلې دی. نواز شریف د ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې سره په وینا کې ویلی وو پاکستان کې پارلمان د ورس له اړخه ټاکل شوی غړي نه بلکې یو بل څوک چلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو څخه د شاوخوا دریو هفتو په تیریدو ته په اشاره سره ویلي د اړتیا په صورت کې امریکا مرسته ته چمتو ده. خاغلی ویلسن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د سولې د خبرو دواړو اړخونو یعنی افغان دولت او طالبانو پریکړه کړې چې روان مذاکرات لمنځګړي پرته او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ ترسره شي. هغه زیاته کړه چې سولې ته رسیدل د دواړو خواوو تصمیم پورې اړه لري او امریکا په دې برخه کې د حل لارې تحمیلولو ته لیوالتیا نه لري. او بیا هم د پاکستان په اړه، د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر ضلع په لنډی کوتل سیمه کې میشت د عیسایي ډلې تنانو کورونه د انتظامی له خوا ړنګ کړی شوی دی او د سرپټولو ځای ورک شوی دی. د عیسایي ټولنې مشران وایي دوی ته بیخي وخت ورنکړ شو چې په بل ځای کې ځانونو ته ځای وګوري. د انتظامی چارواکي وایي قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره یو کیدونه پس دلته اوس ډېر سرکاري محکمې هم داسې دي چې هغوی ته دفترونه نشته او عیسایي ډلې تنان په عارضي توګه بې کوره شوي دي او ډېر زر به په ځای کړی شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هپاتایټس یا وایرل ژیړی مرض په اړه فکرمندۍ زیاتې شوې دي. د هپاتایټس فری بلوچستان سرکاري پروګرام مشر وایي د بلوچستان 10% آبادی له وایرل ژیړی څخه اغیزمنه ده. هغه زیاتوي چې په تیرو دوو کلونو کې د دې مرض نه متاثره د 1000 مریضانو درملنه شوې ده. چارواکي وایي په کراچۍ کې د اغا خان پوهنتون د یوې څېړنې مطابق ژیړی تر کورونا 4% زیاته خطرناکه ناروغي ده او په پاکستان کې هر ورځ په ژیړی باندې اخته 350 خلک مړ کیږي. د فرانس په پایتخت پاریس کې د سپتمبر په 15مه چارلی هبدو تنظیم مجلې په خوانی دفتر ته چیرمه پر دوو کسانو د برید کوونکو پاکستانی ځوان کورنۍ او ځینې توندلار ډلې د ویار ایداوی کوي، خو ځینې کارپوهان داسې ډول خبرګونونه د پاکستانی ټولنې د فارا بدمرغي ګڼي. د چارلی هبدو د مجلې په دفتر باندې د ورستی بریدګر زهیر حسن محمود کورنۍ له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې پاکستان ته دغه پرواستلو کې د مرسته وکړي. یو شمیر فعالان او بشرپال ډلې بیا وایي چې د دین او مذهب په نوم تشدد کول باید ختم شي او ځوانانو ته پکار نه ده چې د جذباتو تر اثر لاندې د مذهب او دین په نامه د چاوینه توی کړی او په تشدد کولو سره نورو ته د دین په اړه ناوړه او نامناسبه پیغام ورکړي. د حقونو څارونکو وایي چین د ذهني ناروغۍ په نوم مخالفین ځپی او بدناموي. د بشری حقونو د ویبپاڼې منشن ګونچاله مخه د کال 2001 دسمبر میاشتې راهیسې 1510 داسې قضیه در چوي چیرته چې خلک جبران د ذهني امراضو روختون ته استول شوې دي. لدین مخکې په چین دا الزامات حمله کول شوې و چې په سینکیانګ کې اویغور مسلمانان په ډله ییز توګه قیدان کړی دي. خبری مشق تری اخلي او د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي. چین دا خبره ردوی او وایي دغه تربیتی مرکزونه دی او د توندلاری توپ په ځت تعلیمات پکې ورکړی کیږي. او روسي خبر دا چې فرانس، روس او امریکا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د آذربایجان او ناګورنو قرهباغ د سیمې د ارمنی نسل قواو ترمنځ د سمدستي اوربند او پرتل ځنده بیرته د مذاکراتو پیل کې د لغوختي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په چوکاټ کې د مینسک ډله چې په 1992 کال کې د ناګورنو قرهباغ د لانجې د سولېز حل په مقصد رامنځته شوې ده، فرانس، روس او امریکای غړي دي. بلخوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې که په سیمه کې د دوامدار سولې ټینګېدل وغوښتل شي نو په کار ده چې ارمنستان د ناګورنو قرهباغ له سیمې څخه ووځي. ترکیه په دې شخړه کې د ترک نسل آذربایجان ملاتړ کوي. خبرونه پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وی وی دی ودا او تاسو موږ غله واشنگتن ډی سی ناوړی خبرونه مو اوریدل. اوسم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی نواز شریف د هندستان په مرسته اوس خطرناک لوبه کوي. که څه هم د عمران خان یو شمیر سیاسي مخالفین هغه د پوز لخوا ټاکل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولی، خو عمران خان ویلی چې په جمهوریت توګه ټاکل شوی وزیر اعظم دی او په هر پریکړه کې پوز ورسره ولاړ دی. نور جزئیات دراوې پیر پر رپورت کووري.
د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف له اړخه فوجاو پر عدلیت نیوکو وروسته وزیر اعظم عمران خان تور لګولی چې نواز شریف د هندستان په مرسته خطرناکه لوبه لوبوي او وزیر اعظم یې چوکۍ پریښېدلې سی خو انارو به نور کوي. وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سما ټی وی سره مرکه کې وویل
یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا، پہلے تو ان کو پالا فوج نے.
نواز شریف کل ہم جمہوری نوم هغه فوج ساتلی دی، دوی ټولې سیوالي ادارې او عدلیه کنټرولو. خود فوج ته هر مشر سره مسله و. وزیر اعظم ته هم ویلي چې په پاکستان کې په تیرو وختونو کې سیول او ملټری اړیکې د ستونز سره مخ وي. خود یو فوجي مشر د غلطي له سبب ټول فوج ته بدنسی ویل کېدی. په هواد کې ټولې ادارې د منشور تر مخه کار کوي او دوی چې په جمهوریت توګه ټاکل شوی یو وزیر اعظم دی څوک چرت نسی کولای چې ورته څه ووایي. د دې څخه وړاندې مسلم لیگ نواز ډلی مرکزی کمیټي غونډې ته وینا کی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې په پاکستان کې پارلیمان د ولس لاړه ټاکل سوی غړی نه بلکې یو بل څوک چلوي. ولس د انګریزانو د غلامۍ ورسته د خپل غلامان دي او عدالتونه هم د فشار لاندې پریکړې کوي او کچري یو هیواد کې قانون او آئین بالا نه وي نو هغه به ورسته پاتې وي. د مسلم لیگ نواز ډلی منائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم د مطبوعات سره خبرو کې ویلي وو
اس حکومت کی بنیادی اتنی کمزور ہے، یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی.
حکومت تخپل سازشونو لا سبب و مخالف و گندونو دا احتجاج سخه با وراندی راو غرزیم. هغه زیاته کړی چې حکومت سنه سی کولی نو اداره مخیطه راوڑی. دا نون لیگ ووٹرز دا وزیر اعظم بیانی اخپلا کڑی کچری توی دا نیولو حچی وسولی نو نواز شریف با دا لندن سخه دا ڈلی مشری کویم. خود دوی دا دغا دریس پاکس العمل کی دا اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی فراز هم خبری غونډه سره وینا کې ویل
اس ملک کی تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے.
نواز شریف ځان بچ کولو لپاره نظام متنازع کوي او قانون خبره یو داسې کس کوي چې د مقدمو له سبب د هیواد څخه تښتېدلې دي. تیر ورځ د اعتصاب یو عدالت په توشخانه مقدمه کې د نواز شریف جایداد ضبط کولو امر کړی و. د حکومت او مخالفو ګوندونو من سیاسی تاوتریخوالی تیره میاشت کېدونکې د مخالفو ګوندونو ټولګوندیز غونډې وروسته نور هم زیات سوی دي. په دغه ټولګوندیز غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا او د حکومت په ضد د احتجاج اعلان سوی و. د غونډې سره وینا کې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف پر فوج د هیواد په سیاست کې د مداخلت تورونه لګولي و او د نومبر په 15مه نیټه کېدونکې د ګلګت بلتستان ټاکنو په اړه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پارلیماني غړو ترمنځ لیدنې ورسته هم د هیواد په سیاست کې د فوج پر کردار بحث روان دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل د الجزیره په خبری ویب سایت باندې د افغانستان او طالبانو په اړه یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې ستاسو په مرته راګرځو.
په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د امن قائمېدو لپاره د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روان کال په یو کم دیرشمه فروری د امن لوزنامې کې دونه پس اوس دا وخت په دوها کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت د نمائندګانو ترمنځ د یوې سیاسي روغې لپاره خبرې روانې دي. د دې خبرو اترو په مختلفو ارخونو د دنیا د یو شمیر ملکونو په مطبوعاتو کې او په الکترونیکی میډیا د تجزیو او د رپورټونو خورېدو سلسله جاری ده. د خبرونو د مشهور عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په پاره د افغانستان په جنگ کې ککړو فریقو ته د دوی د جنگي جرمونو د سزا نه ورکېدو په موضوع نوې ډلې کې د سویلي ایشیا د یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو د شعبې د نامتو څېړنکار رستم علي سیرت یو تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د طالبانو پکړو پسترګو پټولو به افغانستان کې امن رانشي. رستم علي سیرت په الجزیره به پانه د چاپ شوی خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې کله یو اولستا امن او ازادۍ کې د یو سیس خوخولو اختیار ورکړي شي نو اولستل امن خوخ کړی دی. همدغه وجه ده چې ډیر امیران او د خلکو د جذباتو راپارولو په چل پوی سیاستدانان اول د خلکو په زړونو کې بی بنیاده خطرې او ترهی پیدا کی او بیا ورته ځانونه د دې خطرو د مقابله کوونکو باتورانو په حیثیت کې پیش کی او دا شان په اقتدار قبضه وکي. همدغه نظریه په اقتدار د قبضې کولو لپاره خلکو ته تحفظ او انصاف کې د یو شیز خوخولو لپاره پیش کولی شي. ظاهره خبره ده چې خلک به د انصاف نه زیات تحفظ خوښي. رستم علي سیرت لیکي چې د افغانستان په معامله کې هم د دغې نظریې او سوچ له سببه د تیرو ډیرو کلونو راسې شر فساد تود دی. مضمون نگار لیکي چې افغانستان کې د شر فساد او د جنگي جرمونو د قانوني سزاګانو په نور کې دو وسله بند ډلې د خپلو عملیاتو په جاري ساتلو کې ښه ډاډه زړه لګیا دي. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې په نتیجه کې د افغان طالبانو د جنگیالو په خوشي کېدو او وسله بند ګوندونو یا طالبانو سره د افغان حکومت په جاري خبرو اترو به چری هم امن رانشي. مضمون لیکي چې د امن او سلامتیا د قیام د مفروضي په خاطر انصاف یو طرف ته کول د افغانستان د تاریخ سړومبه واقعا یا فیصله نه ده. د کال 1901 اتیایم نه د کال 1908 پوری موده په افغانستان د شوروي روس د یرغل دور یادیږي. د جنگ او جدل په دغه دور کې د اتول کو نه زیات خلک قتل کړي شول. امریکای او یو شمیر اسلامي ملکونو په شریکه د روس خلاف د افغان مجاهدینو امداد وکړو. په دغه جنگ کې دواړو فریقو د بشري حقوقو او د انساني خواخوږۍ د بین الاقوامي قانون سنگيني خلاف ورزه وکړي. او که دغه جنگ د یو فریق یعنی د شوروي روس با و افغان اولس د کړو ظلمونو او زیاتو لوی تشهیر کېدو نو بل طرف ته به د مجاهدینو د جنگي جرمونو هیڅ ذکر نه کېدو. د شوروي روس د فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته د مجاهدینو مختلفو ډلو د یو بل ګریوان ته لاسونه واچول او د دې له سبب نور زیات جنگي جرمونه وشول. د مثال په توګه په کال 1993 کې د مجاهدینو خپلو کې د انخطو له سبب د افشار د قتلان واقع شو چې پکې یو زر هزاره خزي نر او ماشومان قتل کړي شول. د مجاهدینو خپل منځ کې جنگ د کال 1992 نه د کال 1994 پورې جاری وو او په دې کې 50,000 بیګنا افغانان قتل کړي شول. د مجاهدینو خپل منځ کې د همدی جنگ له عمله طالبان را پیدا شول. طالبانو په کال 1996 کې کابل اونیولو او د یو اسلامي امارت د قیام اعلان وکړو. نامتو څېړنکار رستم علي سیرت الجزیره ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکي چې په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو وروسته امریکای او اتحادیان وی تر هغه پسې په افغانستان حمله وکړه.
د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر زلې پلنډي کوتل سیمه کې د میشو عیسایانو کورونه د انتظامی لخوا ړنګ کړی شوی او هغوی اوس د سرپټولو ځای هم نه لري. د انتظامی چارواکي بیا وایي چې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره یو کیدونه پس هلته سرکاري محکمې هم داسې شته چې دفترونه یې نشته او عیسایي ډلې تنان پارزي توګه بې کوره شوي او ډېر ضربه په ځای کړی شي. فرید چینواری له نورو تفصیلات سره.
دا کورونا په لندی کوتل سیمه کې میشتا د عیسائی ټولنې تنانو دی چې د انتظامیا لاړخې د ورانېدو عمل په رسمي ډول پیل شوای دی. د عیسائی ټولنې مشرانو تر مخه دوی تیر سلو کالونه په دغه ځای کې اوسیږي، خو اوس ورته انتظامیا چارواکو د کورونو خالی کېدو امر کړی دی. د لنډی کوتل عیسائی ټولنې یوې ښځې میدببي وایس اف امریکا ډیو ته وویل اوس ورسره دا غم پیدا شو چې زما کور وران نکړي. زه ډیر په تشویش کې وم او دوی زما سره ډیر زیاتای وکړو. زما خپل زوی لا کور جوړ کړای وو او ډیر پیسې مې په لګولې وا. زه خو اوس ډوډۍ هم نه خورم او شپې خوب هم ناراضي، ولې چې په هغه کور کې زما زوی اوسېدو او بیا هغه مړ شو، اوسې ښځه او بچی بې کوره شو. اوس ما سره دا غم شو چې دا ماشومان به چرته ځي. د عیسائی ډلې تر مخه په لنډی کوتل سیمه کې په شپږو کورونو کې صد پاسه 15 نه زیات تنان اوسېدل، خو ولې اوسې د استوګنې ځای ورک شوی دی. دوی وایي یو اړخته شته کورونو نه وستلو او بل پلوي بل ځای هم را نکړلو. د عیسائی ټولنې یو بل غړی اجاز مسیح وایي د بې کوره کېدو نه پسې د ټول کور تنانو خوب ورک شوی دی.
یو بل زینو کې دا سامانونه خپل ځای کوو کرای زینو نو دلته نه څوک ځوکا خرڅې سر او نه څوک داسې کرای کورونه ور کوي. بس دا سیم یو بل تر بس بیا به تم چرته لګو ځان لږ بس چل پټو.
د خیبر انتظامیا چارواکی وایي بې کوره شوي تنان به په روانو ورځو کې په لنډی کوتل تحصیل کې ځای کړلی شي. د مسیحی ټولنې تر مخه په کال 2012 کې هم ځینې میشته تنان د لنډی کوتل فوزي چونای نه د امنیتي ځواکونو له اړخه وستل شوی وو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وی ډیوا ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هپاتایټس یا وایرل زیړی مرض په اړه فکرمندۍ زیاتې شوې دي. د هپاتایټس فری بلوچستان سرکاري پروګرام مشروعي د بلوچستان 10% آبادی له وایرل زیړی څخه اغیزمنه ده. هغه جاتوی چې په تیرو دوو کلونو کې د دې مرض متاثر د 1000 مریضانو درملنه شوې ده. جزئیات یې په دې رپورت کې واوري.
د هپاتایټس فری بلوچستان سرکاري پروګرام مشر ګلسبین کاکړ وایي د بلوچستان یالت 10% آبادی له وایرل زړی زخم متاثر ده. د 2019 کال د سرشمیرنې مطابق د بلوچستان یالت آبادی شاوخوا 1,20,000 ده. له همدې حسابه په بلوچستان یالت کې 2,40,000 تنه د زړی ناروغان دي. د اغلی کاکړ په خبره د دې وایرس یا زړی د قسمونو نمونه بی سی او ډی دي. په تیرو دوو کالو کې د زړی د ډیر زرو ناروغانو درملنه کړې ده.
10% حصہ جو ہے وہ وائرل ہیپاٹائٹس سے انفیکٹڈ ہے.
پتیرو دو کالو کې مو د تور زړی 15,000 ناروغانو علاج او د زړ زړی مو د 12,000 ناروغانو علاج کړی دی. د دې ترڅنګ مو د 3,000 هغو ناروغانو علاج هم کړی دی کوم چې د کو هپټایټس ناروغان وو. په بلوچستان کې د زړی زیات ناروغان په ژوب، لورلای، سیوی، نصیرآباد، کوهلو، بارکان، مساخیل او ډیرا بوکټی ضلعو کې دي. موږ د دې مرض د مخنیوي لپاره د بلوچستان ایالت د ټولو ضلعو په سرکاري روغتونونو کې مفت ټیسټونو کولو مرکزونه خلاص کړی دي. چیرې چې د زړی ټیسټونه کیږي په تیرو دوو کالو کې مو د ژړ ژړی وشپړ لک 8,000 مریضانو ته د ژړی ضد واکسینونه ورلګولې دي. کوم څوک چې واکسین سي هغه بیا نه ژړی کیږي. د هپټایټس سی واکسین لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
هپټایټس سی کی واکسین بنی نه هي.
د بلوچستان د طب پوهنتون د میډیسن پروفیسر او معروف ډاکټر سید خالد شاه د دې مرض د لګیدلو اسباب او علامات داسې وښول.
ٹرانسفر کر لیور مینلی افیکٹڈ تھی یہ نسکم ادا مطلب گردو مانے میں اثر کی کل گردے مردے بدو کی کمزوری سی ویسے کمزوری پیدا کی کل یہ کم کی دماغ مانے اثر تھی سی مطلب ایڈوانس سٹیج نس کی وہ پیدا سی اگر سٹیج بن گیا پل اپشن نس ٹریٹمنٹ سوائے بھی ٹرانسپلانٹ یا نور کا کیا دن والا دا انیشل سٹیج کل مطلب کمزوری مست سے مطلب رس طریقہ سے فرق کر رہا ہوں اور کل کل نس نس کی خواد کر دی دا انیشل کی علامات ہے
د گلسبین کاکړی په خبره د زړی ناروغان تر نورو خلکو په اسانی سره کورونا کېدلای شي ولی چې د دې ناروغانو امیون یا قوت مدافعت کمزوري وي د اغلی په خبره د اغا خان پونتون کراچۍ د وی چړنې مطابق جړای تر کورونا 4% زیاته خطرناک ناروغي ده په پاکستان کې هر ورځ په زړی اخته درې نیم سو خلک مري اغلی زیاته کړه د دې په پرتلا د کورونا څخه دومره مرګونه نه کیږي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای جیوا کوټا
دیودا او تاسو څنګه غاګله واشنگټن اوریدا بشری حقوقو څارونکو وایي چې په چین کې حکومت خپل مخالفین د زهنی ناروغي په بهانه زندانونو ته چوي او د زهنی ناروغ په نوم یې بدناموي یا داوا ورته باطل ګرځوي د یو رپورت لمخه په تیرو دیارلسو کلونو کې 1500 داسې قضیه درشوي چیرته چې خلک جبران د زهنی امراض او هسپتالونو ته استول شوی دي په چین باندې دا الزامونه هم شته چې اویغور مسلمانانی په ډلې زتوګه قیدان کړی دي نور تفصیل د منظر شهید په ریپورت کې واوري
سو کال تر مخه د چین هانان ایالت کې یو میرمن جون کینګیانو د حکومتي کمپنۍ و مخې ته احتجاج وکړو چیرې چې د کمیونیست ګوند غندنه وکړه او د دغه هیواد د مشر شي جین پینګ په تصویر یې رنگ توی کړ دا ولاریونونه په چین کې خورا لږ لیدل کیږي چیرې چې حکومت احتجاج کوونکو ته سخت سزا ورکوي تر څو د نورو مخاوني سي چینایي چارواکو ویل چې په دې ډول د رنگ تویول رواني ناروغي ده او په زور یې هغه میرمنه رواني روغتون یا د زهني بیمارانو روغتون ته واستول د بشري حقوقو وی پاړې منشنګون جاله مخه د کال 2001 دسمبر میاشت راهسي 1510 داسې قضیه در شوې چیرې چې خلک جبران رواني روغتون ته استول شوې دي د دغه وی پاڼې لمخې د غیر قانوني دماغي ناروغي د درملنې لپاره رواني روغتونونو ته د خلکو لیګلو پروسه داسې ده چې د حکومت مخالفینو فعالینو او انتقاد کوونکو ته د هغوی سیاسي باورونو بدنامولو او ټولو ته د زهني ناروغانو په توګه یې معرفي کول دي میرمن دونګ د دغه روختون څخه په څلورو میاشتو کې خوشې شو د هغې پلار وویل چې کله چې هغه د جنوري په 2020 کې د هغې لنیول کېدو راهسې د لومړي ځل لپاره ولیدله نو هغه په بشپړ ډول یو بل کس وو هغه وویل چې د لور مخ او ځیګر یې پړسېدلی وو هغې ډیر په مشکله خبرې کولې او کله چې ورڅخه وپوښتل چې ورسره څه شوي دي نو هیڅ یې ونه ویل بیا د روان کال په پیل کې میرمن جون کیونګیاو د دوو میاشتو لپاره بیرته رواني روغتون ته واستول شوه کله چې هغه بهر راغله د هغې کورنۍ وویل چې وضعیت یې لا خراب شوی و او اوس ناڅاپه چیغې وهي او په ځانګړي توګه کله چې باران ورېږي د هغې پلار ډونګ جیان بیاو امریکا غږ ته وویل چې ما هغه یوازې له هغه وروسته ولیده کله چې د دوهم ځل لپاره خوشې شوې وه ما غوښتل ورسره په خپل ټلیفون کې عکس واخلم خو هغه وډارېده او اجازه یې را نه کړه مور یې وویل چې هغه په کور کې بې ځایه خبرې کوي او ډېره ژاړي او چغې وهي داسې ګمان کیږي چې د هغې حالت د داسې کېدلو سبب په روغتون کې هغې ته د دوایانو او درمل ورکولو له کبله دی دونګ ټینګار وکړ چې د هغه لور داسې ذهني ناروغي نه لري چې چارواکي بیانوي همداراز دینګ فوکان چې یو 50 کلن ویټرن دی او د خپل ریټایرمنټ سبسډیانو لپاره یې د ډیرو کلونو راهسې د دولت څخه غوښتنه کول تیر کال رواني روغتون ته د دوو میاشتو لپاره د لازمی درملنې لپاره واستول شو دینګ وویل چې په رواني روغتون کې ساتل یې حتی د بندي خاني څخه هم ډیر نارامه کړی وو. دینګ وویل چې هغه د رښتینی رواني ناروغانو لخوا محاصره وو چې ډیری وختونه په درد او غم کې بندي پاتې وو او د بجلی شاکونه به یې ورکول. هغه وویل چې دې حالت پر ډیر فشار راوستو. هغه وویل چې خلکو به د ګولیو او دوایانو اخیستو وروسته مختلفه عکس العمل ښودلو چې روغتون ورته ورکړي وو. ځینې به یې پرسول او ځینې به یې ویده کول. دینګ امریکا غږ ته وویل چې زه د دغو ګولیو له اخیستو وروسته د ستړیا، بیدودو او کم انرژۍ احساس کوم.
اوس هم وار رسیږي یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي.
امریکایي د متحده قامونو د سلامتی کونسل د 2002 یو بیرشم قرارداد لاندې د حاصلو حقونو په استعمالولو په ایران باندې د متحده قامونو لګیدلي بندیزونه واپس لګولې دي. په دې کې په ایران د وسلو اخیستو بندیز هم شامل دی، کوم چې په 13 اکتوبر ختمېدو والا دی. صدر ډونلډ ټرمپ هم د نوو بندیزونو لګولو لپاره یو انتظامی حکم جاری کړی دی او د 12 نه زیاتو ادارو باندې د هغوی د برآمداتو په قابو کې د ساتلو او په ځینو کسانو باندې د بندیزونو لګولو حکم جاری کړی دی، ځکه چې دغه ادارې او افراد ایران سره د ایران په ایټمی پروګرام کې او د میزایلو او د روایتي وسلو په سرګرمو کې مرسته کوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې د صدر ټرمپ انتظامی حکم د متحده قامونو د وسلو د بندیز د نفاذ لپاره یو نوی او طاقتور اقدام دی او د هغو خلکو خلاف دی څوک چې د متحده قامونو له طرفه لګیدلو بندیزونو نه ځانونه ژغورل غواړي. خاغلی پومپیو زیاته کا نن ورځ زموږ اقدامات د خبرداري په حیثیت کې دي او باید چې دنیا یې ووري که هر څوک په ایران د متحده قانونو د لګیدلو بندیزونو خلاف ورزي کوي نو په ځان د بندیزونو لګیدو خطر به په سر اخلي. ملګرو ملتونو کې د امریکای نماینده کیلی ګراند دا خبره په ګوته کړې ده چې ایران د وسلو د لګیدلي بندیز د میاد په غزولو کې د سلامتی کونسل د پاتې راتلو وروسته امریکای دا تازه اقدامات کړي دي. دوی چې ما په سوسو کرده دا خبره کړې ده چې که دوی ناکام کیږي نو موږ به دا کار نه پرېږدو. د سلامتی کونسل د غړو ملکونو د دروغو دا امیدونه چې ایران سره د عالمی طاقتونو شوی ایټمی لوزنامه به ایران د ایټمی وسلو د حصول نه منی ساتي د غړو ملکونو خپلو ذمهوارونو د سرغړونې دپاره کافي دلیل نه دی. کومې چې د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد لاندې د بندیزونو د بهار کولو په لړ کې په دوی راځي. زموږ اوس هم دا توقعات شته چې د متحده قامونو ټول غړي ملکونه به خپلې قانوني ذمهواري پوره کړي او په ایران به سر دوباره بندیزونه ولګي. د امریکای د قومي سلامتی سلاکار رابرټ اوبراین دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکای په کال 2015 کې ایران سره د عالمی طاقتونو شوی ایټمی لوزنامه د لوزنامې د دې شکل سبب منلی وه چې که ایران په لوزنامه کې په کړو خپلو لوزونو ټینګ ونهدرېدو نو امریکا و ایران باندې د متحده قامونو لګیدلي بندیزونه واپس لګی. ملګرو ملتونو کې د امریکای نماینده نور وی چې ایران مسلسل د خپلو ایټمی وسلو د پروګرام او دستاویزاتو په حق له دروغ وی او بین الاقوامي معاینه کارولا د هغوی د غوښتنو ځایونو ته د تلو اجازت نه ورکوي. د بین الاقوامي برادرۍ کم قوتونه چې ایران ته د ښه مطمئن او بېغمه اوسېدو تسلی ورکوي امریکا دغو قوتونو ته هم دا ډاګي د پیغام ورکوي چې دوی به عقوبت یو وخت داسې راځي چې د ایران د ناولو سرګرمو له امله به ایران نه جدایي اختیاروي. د امریکای د قومي سلامتی سلاکار رابرټ اوبراین د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د یو اټم بم د جوړولو لپاره یا په سیمه کې د خپل متبرای د قائمولو لپاره د خپل وسیلو او د دولت خورې کولو په ځای د ایران حکومت لپاره دي چې خپل خلکو له د یو روخانه او د سوکاله سباون ورکول کوششونه وکړي. صدر ټرمپ په صفاتو کې دا خبره کړې ده چې که ایران د امن په لار تلل خوښي نو امریکا ورسره په دې لار روانې دوتا تیار ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډي سي 20223 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره